ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، همکارم رضوان مراد در استودیو است. در برنامه بعدی با شماست.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه چې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو برتر استنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې ناامنیو او وچکالۍ شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه کړي دي. همدې موضوع جزئیات د همدې خپرونې په ترڅ کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ازبکستان له افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې زمینه برابرول د خپل خارجي سیاست لومړیتوب ګڼي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې دي دواړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اشانس ته ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوب نه دي. په ازبکستان کې وخت د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر کسه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرې وکړې. رقم یې عادت از پاکستان پایین
است نسبت به پارسال.
دی ویل پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې کې اسناد درونکي شته او هم بې اسناده. د تیر کال په مقایسه د دې کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ په اونیز رپورټ کې ویل چې د روانې مې میاشت له شلمې تر شپږویشتمې نېټې پورې نږدې 4,500 افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. بلور ته هر ورځ شاوخوا 1000 تنه د افغانستان د نیمروز ولایت له پولیسو څخه په قاچاقي ډول ایران او له هغه ځای نورو هیوادونو ته ځي. د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ځوانان د خراب امنیتي وضعیت او بیکارۍ له کبله د نیمروز له لارې په غیرقانوني توګه ایران ته وړي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د غسن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د کتلمی معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په شاولی کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسید. نوموړي د دلیل په اړه ویل خاغلی نصرت زیاته کړه چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. هنوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې دي دوړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بارانوي چارو وزیر سواس ما سوراج پرون کړه. ویل چې د نوې دلی پالیسی یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نو موړي ویل هند خپل بارانوي تګلار د نورو د فشارونو لمخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکو هیواد دی. سواس ما سوراج دا څرګندونه له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره چې نوې دلی ته سفر وکړ تر کتنې مخکې کړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1 مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره وویني. د اسرائیل دفاع وزارت د مې په 28 اعلان وکړ چې د دې سفر اعلان وکړ، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي مقامات به هم له د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې ملګري وي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور چارواکو مخکې هم د سوری په اړه له روسی مقامات سره خبرې کړې دي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسیې دفاع وزیر په بلنه ترسره کیږي چې تیرونه د ټلیفون له لارې ورکړې ده. او د پولند دفاع وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. ماریوس بلاس چاک پرون یوې دولتي رسنۍ ته وویل چې د هڅو په نتیجه کې د امریکا سنا مجلس په پولند کې د امریکایي ځواکونو د دایمي حضور د ارزونې لپاره له پنټاګان یا دفاع وزارت سره اړیکه نیولې ده. نوموړي وویل دا ډول حضور د سیالانو د مخنیوي په برخه کې ډېر اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې ریپورټونه راخلو. د کډوالو برتن ستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بېځایه شو شمیر لوړ شوی دی. سید حسین عالمی بلخی ویل روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بېځایه شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر هم یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وشکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسول شي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالی او نامنی دواړه د دې سبب سوي چې ډیر شمیر خلک سږکال له خپلو کورونو بې ځایه سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بې ځایه سوي سږ کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځایه سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځایه سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. شغلی بلخی وایي تر ټولو ډیر بې ځایه سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللې دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللې دي. دغه اداره وایي تر اوسه د دغه شمېر نیمه برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلې او هڅه کوي خپلو سیمو ته بیرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسیدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدګي لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمیر ډیریږي اړین مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازم بودیجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو لاستازو سره ولیدل. ولسمشر غنی په 14 ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یممت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته خپل استازي لېږلي دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږي کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې OCHA ویل و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
وامریدل چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېره لوړه شوې ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. د ګوندونو چې شمیر یې نږدې 15 ته رسیږي د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر وړاندې ګواښ وکړ چې اوسنی انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخ اعتراضونه به پیل کړي. بلور ته بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتو نظامي د نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنو ته اړتیا لري. نور حال له اکرام الله اکرام ورو
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنی نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډب کړې ده. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر یې 15 ته رسېده د دوشنبې په ورځ په یوه خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یوه اعتراضي غونډه کې د اوسنی انتخاباتي نظام اس ان ټي وي پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووځي او پراخه سوله ییز لاریونونه به وکړي. د دغې اعلامیې په یوه برخه کې چې د فیض الله ساپي لخوا ولوستل شوه داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې دې هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دې د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمیرنه دې هم په خپله هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولی شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزي کمیسون په تشکیل کې دې د سیاسي حزبونو د څارنې اتاق رامنځته کولو له لارې دې د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمینه برابره شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوناما او نورو اړوندو ارګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنی انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وي هم ورته ویل کېږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي او ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 23مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسول اول رحمان رودوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره معیارونه هم نه دي بشپړ کړي، نو ځکه اوس مهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال عملا د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مني چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو وایي چې حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري، نو دا ارزونې به ترسره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي، وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخستې.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پرز د زنګولونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لند کیسه بن واوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه، زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شبه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړیا جوړ رات په غور دی، پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رحمین خیال کې به د ککاو زرینې منظومې د دویم سرود ورسته برخه واورو.
هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړی کې، ملکی په دواړو لاس ونیولې کوپړی ټکل څلوېخت جام هو ماشو ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خوله می د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلې. هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه یې تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیس په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلولو پرانستل شو. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد ابدالي، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسانو ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خپره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژې میاشتې مبارکۍ ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحبې پاړه راپور لري.
شمله شدوار خندار تزو د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دوی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دوی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي.
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډي مراسم تر سره کېږي، جنډي پورته کېږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلام باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسېدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه وځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یادې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړي ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دا ل ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی ل هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پاتراتا خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربه په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او ریښتینی شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. متیا موکړي
هنر جاج.
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په اوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه اوویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بېلابېلو پوهنو او د بېلابېلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورنه اخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه، او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د یو ځواب په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو هیڅ کړی دی، ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویلی وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه، خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وا خو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه، یعنی هم د مضمون افارینۍ لړخه او هم د معنا افارینۍ لړخه. ځنې د سماورید و چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخته، او خاصتا د دله مرکز خورس د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې، ځنې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول له ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روان
دا؟ یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چانه مو په تقلید کړي وي یا د بل چانه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره د دې چې کرکتون کی په دې نظر دي چې د شعر اوږي دومره قوي یا دومره پیاوړی نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر دا هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي و چې په موخه د جذب توان او یا مخته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوه نه هم د پخ ډول راوتل و. بل مسله بیا د ارواپوه نیوه د خپل ځنې رواني تجربه یا خپل ځنې رواني تجربه یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي، اته دغه سمبولونه د مرغان او یا ځنې ځورېدلې انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لمدي جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل، یا مثلا غاڼې بیلګې چې سړی په شاعرۍ کې راوخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته یو غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه، او غږ یې شیشې غوندې و تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي، او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم، نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر موږ د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، پاره کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او لسانسور وزي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیول او کنه له دغه ټول قواعد او اصول بهر وته شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې تقریبا تر ویش کلنې پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبيعي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نه مومي، د هر خواته میلان کوي، هر خواته ورزي، یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و. نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبره وي، خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای، خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مسارو اکاونټونو او په مسارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مسارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې دته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و، مثلا دای دی داروین او دی لیلی نو دی زنو نور نمونه راوړي، یا ته مثلا دای په شیر کې دی اسامه یا د ګڼ اوسنیو سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو دی سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیما نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنګ هم ورکوي. نو په عامه ټولنه کې کچیرته دغه خبرې وکړي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړې وه، یا مثلا په دو نورو اړخو یا اسمونو کې چې دې ته کومې اشارې شوې، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوې وي، دغه مثلا که سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګېږي چې ګنې دای دغه مکتب پایراو دی، دغه سب پایراو دی. حال دا چې د دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روحلان وري مرکه کړې.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودهن مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم. یو تاثیر را باندې وشي، یو دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې او تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړه، ما یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایو سره ووته، ما بېرته راغله. ما هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې بالکل، تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلې چې ما ویلې چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، خمار او سرې شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې وو ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه، او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوډ نه چې تاویږي لکه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگو کې، جهادو کې، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. تاس به هم دسی سی ویلی
دسی دا انوری سیب چه دو شیئن از ما نخوخی گی دو شیئن یو خو دا یو طرف که واقع کدل دیو شایر دا پار دا از ما پا نظر وانی ما تخنه یسی ما همیشه دا پار چه شیرون ویلی اگه می دا ملی مساله ها دا تحپوز دا پار ویلی دا خلق و دا یوالی دا پار ویلی دا وسم تزکم شیرون وای ما این دا طول ملی انگیزه لری دا سنی موقع شوی چه مثال لخبر زوای ما لکه تاش مخکی ویلی جه دا جهات بدار که ما آغا نظام چه مثلا دا مجاهدین مقابل که سنگر نیول دام تشویخ کلی چه تا دا خلق ملکا یعنی مجاهدین تشویخ کلی چه افغان زکا زو پا دی پویده ما چه دلتا جنگ جگره چلوی خرا جنگو نوش خود دی نتیجه ورنکلا زپا وقتی لگو انگیزه ما سر راسه وچه دا غی خشاتا یو چه شدی و دا کار با کی گی و دس بخلق ملکی گی بلاخره دا غرب و شب دوال شبکی و کار که چه افغانان پا خپل و پخونو درگی نو ما سی وانگیزه و ما دا شیر ندی ویلی
دا سول یا امن دا پار دست سویلی دی؟
بله دا سول یا امن دا پار مویلی متاسفانه چه کتاب را سرا وستا ندا خدا سی لگ لگ بایا دو ما مثلا لگ بایا لکا دا سی مویلی چه توپک میکی خودو قلم مخلما
پلار خود قلم
اخلما پلار د سوله کې قدم اخلما د یو شعر مویل دی مثلا بل می یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زید خلقت د حماسي شی او ته د منکر او نه ستر یغي این د شکر مان تر شو امر تر شو تر ماته د مخول چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزه لیکلی و هغه مقام ته کستای اجازه ته وایم شه
نو مهرباني
بخواه چه بسره در مکتب نخلاشو بیا با دتا یو کال بیا دا پا خدماتی کارکون بیا مقرر رو بیا منگه دا کارو که بیا چرا غلو
چه ترشو تجربه
حاصله گی نو منگول چه اقا و دقر اکد در یو رئیس رو پا وقت که در دیر پا غصه شو قار شو دی چوبین منگه یوستو در دیر سخت تومانه شم نو لارم پیو جا که نستن نو مای واریزه ویلی کلا پا وقت که در کنالون پا ولایت که و در پراختیا پروژه و مخترم در کنالون در ولایت در پراختیا در پروژه رئیسه در زمان صادق محپیز در زنگلونو بوزی پای اجرا که و مترکلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښکې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناستو ماته پته د شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما ریزې ته داسې به د برېتو که خندل نو ماته یې ویل چې هغه ده تا په شعر عریزه لیکلې ده زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویلیکل عریزه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوی قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو په ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یاله چرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه ادارې مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
او
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې شی اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یسه ولیکل دربست رتبه به حیث مامور مقرر کردن لازم ما یو خا خطر از شعر و شاعری دا وخت نه ډیر پخونه
صادق سی بوس هم د سی زوانان د سی شاعران شته دی چې خلق جنگ ته حڅي ستا غوی ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د هیواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه ته شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقعي کې یو یاد دغه ته شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې توې دون او د مر جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر زغه ته چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خاب شارونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د خه نخسر نه خوند واخلي هغه د خه منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسان دی چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک رالېږلی پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بیادبي نه ماپي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو لپاره دوا دي نو دا زما ارزو ده چه شاعران باید دیشانو ده ترجیح ورکی
من نکن
در ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپاڼه
بنه خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لڼی د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې یې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لڼی یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼی یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه؟ بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته را نږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېني خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندۍ ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر وسوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والی پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پی غور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیرې غشي تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د تورې دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو، او د ساکانو ملکه هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوي روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکه له څلوېښت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپینه سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمند غې کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه یې زنګنو نه شو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې توی کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشې وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټه بره راټول شوي، که تیشخولي که کسوال که هومایی دي، ما ساگید هم از پیان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تاستایی، او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند استا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیلسلی هما راوڑا، چی نظر کو دستا بهان دی غیق تا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چی پر موگی ستا او بهم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کو پړیمو د هو مال څلويخ جام کړه را ډکا ستا اوبو تم بخلی مست هو ما دی چتا مست کړي په چپو شه په غورزنګ شه د پارتیانو د پاچا کو پړې د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یو نوي پیل شاهد دی نن هیرمند دیو لو تړون قاصد دی.